د قدرمن ډاکټر صاحب نور الحبیب نثار او ارزو غیاسی څخه په مننه په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت په افغانستان کې دا سهار لس بجې شوې. دوستانو زه اجملن دا زمانور همکاران په یو بل خبرونه کې در سره یو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسی مشرۍ وکړي په خپله د ترهګرو لملاتړ د لاس واخلي. نور رپورټونه هم لرو. د نن د سور اتم نیټه دا یو بحث هم لرو. دا د مجاهدینو د بریا د ورځې په توګه په افغانستان کې لمانځل کیږي. په دې موضوع به یو بحث هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د کورنیو خبرونو او نړیوالو خبرونو سره کې د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی هیئت سبا افغانستان ته راځي. وسلوالو طالبانو د منصوري په نوم پسرلنی عملیات اعلان کړل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چین له خپل اړخه خبرداری ورکړې که شمالي کوریا نورې اټومي ازموینې وکړي پر دې هیواد به بندیزونه ولګوي. پامکلی بشپړو خبرونه تا. دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی هیئت سبا افغانستان ته راسي. په دې هیئت کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسون ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. تیرونی په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته ویل چې پوځي او ملکی مشرتابه پاکستانی هیئت ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي.
دوی د یو سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړي وزیر همدارنګه د فوز مشرۍ دوی ته ورکړي وو، د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو ته دوه اړخیزه موضوعات هغه بحث لاندې نیسي.
د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبري اعلان ته ویل چې د پلاوی غړي به له ولسمشر، اجرایه رئیس او نورو مشرانو سره وګوري. وسلوالو طالبانو نن د خپل پسرلنیو عملیاتو پایل اعلان کړه. ویلي دي چې په افغانستان کې به د افغان او نړیوالو ځواکونو پر اهدافو بریدونه تداوم ورکړي. طالبانو خپل د عملیات د خپل وشل شوي پخواني مشر ملا اختر محمد منصور نوم ته منسوب کړي چې تیر کال په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شو او د منصوري عملیاتو نوم یې ورکړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼې کې ویلي چې د عملیات ځکه نورو سره توپیر لري چې د جګړې تر څنګ به سیاسي فعالیتونه هم ورسره ملوي. د مجاهد په وینا دوی به په هغو سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي هغه څه هم پر مخ یوسي چې طالب ویان د اجتماعي عدالت او پرمختیا د ادارو بنسټونو رامنځته کول بلني. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په بلخ کې د شاهین پر کلي اردو خونړی برید ترسره کړ چې لږ تر لږه یو سلو څلوېښت کسان پکې ووژل شول. افغان چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دې نوي عملیاتو د اعلان په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر جدي اقداماتو ټینګار کړی. دا افغانستان د پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې به په راتلونکو دریو کلونو کې ډیر سره خزینه خونکي په کار وګمارل شي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری ازادي رډیو ته ویل د میرمنې بدنجونو په خونځو کې د خونکو په توګه په دندو وټاکل شي. دیو یو پلان لرو چې پر اتلونکو دریو کلونو کې د ټولو خونځو لپاره ډیر زره خونکي استخدامول دي. د لید درې زره کسان د استخدام کار پیل شوی چې د وروسته به دوهم پړاو پیلېږي، یعنی د نجونو د خونځو لپاره خزینه خونکي ګمارل کیږي. د خزینه خونکو کمې هغه ستونزه ده چې له کبله تر ډیره په نامنو سیمو کې نجونې له خونې او روزنې بې برخې دي. پینټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وشل شوي او یو ټپي شوی. د پینټاګون ویان تورن جف دیویس پر نو ویل چې دوه سرتیري د چهارشنبه په ورځ ماسخوتن په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول او یو بل ټپي شو. د اپریل په اتمه نیټه هم په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ویل چین له خپل اړخه خبرداري ورکړي چې که شمالي کوریا نورې اټومي ازموینې وکړي نو پر دې هیواد به بندیزونه ولګوي. ټیلرسن د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته ویل موږ پوهیږو چې چین په پینګیانګ کې له رژیم سره په تماس کې دی. نوموړي ویلي چینایانو موږ ته تایید کړي چې دوی د شمالي کوریا له رژیم غوښتي چې نورې اټومي ازموینې دې نه کوي. ټیلرسن وایي چین همدارنګه د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې شمالي کوریا ته یې خبرداري ورکړې که چیرې نورې اټومي ازموینې وکړي نو چین به پرې له خپل اړخه د بندیزونو د لګولو اقدام وکړي. دا پنځشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویل که څه هم دوی ډیپلوماټیک خبري ته ترجیح ورکوي، خو له شمالي کوریا سره د یو لوی کړکیچ د پیښېدو امکان شته. نوموړي زیاته کړې امریکا به خوشحاله شي چې هر څه په ډیپلوماټیکو لارو حل شي، خو دا ډېره ستونزمنه شوې. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په ملګرو ملتونو کې خپل روسي سیال ته ویلي د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت خطر له کنټروله وتونکی دی. بلخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري کوي. دواړو مشرانو پرون په مسکو کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سوله ییز حل لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي. متحده ایالات، روسیه، چین، جاپان، جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دې شپږخیزو خبرو کې شامل دي. پوتین خبري غونډې ته وویل دی او صدر اعظم ایبی په دې نظر دي چې د کوریا د ټاپو وزمې مسله ډېره کړکیچنه شوې، او ایبی په پینګیانګ غږ وکړ چې له داسې اقداماتو چې د نورو هیوادونو په نظر پارونکي دي ډډه وکړي. پوتین او د جاپان صدر اعظم په خپل پرونی کتنه کې د روسیا او جاپان ترمنځ د هغه لانجمنو ټاپوګانو په اړه کومې مهمې موافقې ته ونه رسیدل چې توکیو د شمالي قلمرو او مسکو د جنوبي کوریا د ټاپوګانو په نوم یادې. د برتانیا پولیس وایي یو وشکلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ یو نورو دولتي دفترونو مخې ته د تروریستي کړنو د چمتووالي په شک نیول شوی. د پولیسو په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال کوڅه کې د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت کوي. پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دی شوبل شوی. چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی، خو رپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ګیره او لږ ویښتان لرل، تورې جامې اغوستې وي او یو کڅوړه یې پر شا وه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي د دې مشکوک کس نیول د هر راس پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي.
I think it shows that our police and our intelligence
and security forces are ready to take action. The British Foreign Ministry has announced that the police have been ready to take action and have been ready to take action. White Hall in London has announced that the British Parliament has been ready to take action and have been ready to take action. The British Foreign Ministry has announced that the British Foreign Ministry has been ready to take action. او د مقدونیا د یو ملت پال ګون شاو خو 200 پلویانو پرون د دې هیواد پر پارلمان يرغل وکړ. تر اس کون کور سلاغه د پارلمان ودانی تننه وتل چې د کابینې د جوړولو پر سر لسو میشت بهران روسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیي ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پارلمان د رئیس پتوګه د یو البانیي ټبري پر غوړه کولو موافقه وکړه. د ازادي رادیو خبريال د مقدونیا له پلازمینی څخه په ریپورت کې وایي چې اعتراض کوونکو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوی حاکم ائتلاف رئیس زوران زایف سخت ووه. په دې ائتلاف کې د البانیي ټبرو سیاسي ګوندونه او لږ تر لږه یو البانیي ټبره وکیل شامل دي. اعتراض کوونکو چې د مقدونیي بیرغونه ورسره و د خبر لخبر دوه وروسته د پارلمان د ودانۍ مخې ته لمانی موانی ووختل چې د زایف په مشرۍ پارلماني ائتلاف البانیي ټبره وکیل طلعت جعفری د پارلمان د رئیس په توګه غوړه کړ. دا ریپورتونه لمخې د مقدونیي امنیتي ځواکونو د پارلمان له دیوالونو د وختو پر مهال د اعتراض کوونکو سره مقابله ونه کړه. دوستانو، خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم ولولئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسی مشر دی وکړي په خپله د ترستانو له ملاتړ لاس واخلي چې د افغانستان جګړه پای ومومي. په ورته وخت کې مولادي هم خبره وشي وي مشکوکې امریکایي بي پیلوټ الوتکې د افغانستان پولو ته نږدې په شمالي وزیرستان کې برید کړی دی او څو پښتانه پاکستاني طالبان یې وژلي. د افغانستان د دفاع وزارت د اروپایي ټولنې د هیئت لخوا هغه اعلامیه چې پکې راغلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد سولې ته د رسېدو په وړاندې خنډ دی بې بنسټه بللی. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. همدارنګه د نن د صبر اتمه نیټه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا چې دې ورځې افغانستان ته له ځانه سره څه لرل په دې موضوع باندې یو بحث هم لرو. هیله ده چې تر پایه به راسره ملګري اوسئ. دوستانو باید یادونه وکړو چې دا خبرونه په دوهم نمای کې ځوان فکر پروګرام هم خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسې مشري دي وکړي په خپله د ترستانو لملاتړ لاس واخلي چې د افغانستان جګړه پای ومومي. دا خبرې وروسته له هغې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف څخه وغوښتل چې روسیه باید د افغانستان د ثبات د پروسې مشري وکړي. په همدې حال کې کارپوهان له روسیې څخه د پاکستان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي. دا ریپورت جزئیات له ملالی بشیر ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان د دې غوښتنې پر ځای چې روسیه دې په افغانستان کې د ثبات د پروسې مشري وکړي باید په افغانستان کې د ثبات په خاطر د ترورستانو ملاتړ بند کړي. دا خبرې جنرال دولت وزیر د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وکړې. د پاکستان د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ویل چې روسیه باید په افغانستان کې د ثبات د پروسې مشري په خپل لاس کې واخلي. د غوښتنه کړې ده چې روسیه دې د افغانستان د ثبات په خاطر لوی رول ولوبوي او پاکستان به په افغانستان کې د سولې د راوستلو په خاطر د روسیې د نوښت ملاتړ کوي. جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته د خواجه آصف د خبرو په عکس العمل کې داسې ویل:
اساسي خبره دا ده چې د دې په ځای چې د پاکستان د دفاع وزیر د روسینا هله وکي د غي بځای باندې د دوی په خپل هیواد کې ترورستانو ته ځای نه ورکي، خوونه روزنه دي نه ورکي، په زمونږ کې دوی د مسلکی نه افغانستان ته نه رليږي. نو د دې په ځای باندې باید دفاع وزیر دا غژمنه کړی وي چې موږ نور په افغانستان کې مداخله هم نه کوو او د ترورستانو حمایت هم نه کوو.
جنرال وزیر زیاته کړه چې که پاکستان دا کار وکړي په هغه ورځ به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او ترڅو چې پاکستان د ترورستانو لملاتړ لاس وانخلي په افغانستان کې د سولې راتګ ستونزمن دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستانکزی بیا د پاکستان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه بولي.
وا خبرې ته واسته چې یو د دې سره مداخله کوي چې د بل یو هیوا چې هغه مستقل دولت لري یو درنګړې هیوا د چارو کې څلورمګړی هیواد په اصطلاح تشویق کوي. او بله مسله دا ده چې دا داسې دی چې پاکستانیان غواړي چې افغانستان د سولې په سلاب فکر کې چلی.
تر دې مخکې د امریکا یو شمېر نظامي چارواکو پر روسیه تور پورې کړی دی چې په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي، خو روسیه دغه تورونه رد کړي دي او وایي له طالبانو سره تماسونو هدف یې د سولې پروسې ته د هغوی هڅول وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې موضوع اړوند د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویل چې دا په بشپړه توګه بې بنسټه او غیر مسلکي خبرې دي. یو شمېر افغان امنیتي چارواکو هم د طالبانو او روسیې د زیاتو سوي تماسونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد ردمنیش ازادي راډیو ته ویلي چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسلوالې ډلې تمویل کړي باید د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په مارکه کې ویلي و چې روسانو ته ویلي دي چې کله طالبانو سره اړیکې د وجاړۍ لپاره وکاروي دا اور به د مرکزی آسیایي هیوادونو لاره روسیې ته هم ورسیږي. روسیه همداراز د افغانستان اړوند درې ځلی کانفرنسونه جوړ کړي چې لومړی غونډې ته افغانستان نه و بلل سوی او افغانستان یې په اړه سخت غبرګون وشود. افغانستان په دې وروستیو کې د طالبانو د ګڼ شمیر خونړیو حملو شاهد و چې وروستۍ بیلګه یې د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلی اردو په جماعت او خوړنځای حمله ده چې پکښې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره 115 کسان ووژل شول.
بلخوا ایبی امریکایی بی پیلوټ الوتکې د افغانستان پولی ته نږدې په شمالي وزیرستان کې برید کړی او څو تنه پاکستانی طالبانی وژلې. د دې پیښې جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
که چیرې د چهارشنبې د ورځې دغه برید تایید سي نو دا به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پیل راهیسي د پاکستان پر خاوره د امریکایي بی پیلوټ الوتکې دوهمه حمله وي. د شمالي وزیرستان د طالبانو ویان عبدالله وزیرستاني ویلي چې په دې برید کې درې ملکي کارګر او اووه تنه پاکستاني طالبان وژل سوي دي. مالک وحیدالله یو سیمه ییز قبایلي مشر دی چې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دوه توغندي یې لیدلي چې په غره کې یو کور په نښه کړ. دی وایي زه په بیړه له هغه ځایه لرې سوم. یو پاکستانی استخباراتي چارواکي او حکومتي سرچینې ویلي چې د دوی په باور دا د امریکایي بې پلوټه الوتکې برید و. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شمالي وزیرستان تر 2014 کال پورې د طالبانو یو پیاوړی مرکز و، خو وروسته د پاکستان پوځ د طالبانو په وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړ او د دې ډلې ډېری کسانې اړیستل چې د افغانستان لوري ته واوړي. د پاکستان د طالبانو تحریک سرچینو ویلي په وژل شوو کې یو لوړ پوړی قمندان عبدالرحمن شامل و. په څو وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دننه د امریکا د بې پلوټه الوتکو بریدونه کم شوي دي، خو د امریکا متحده ایالاتو وروستی مهم برید تیر کال په می میاشت کې د پاکستان په بلوچستان کې وسو چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکښې ووژل شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د آسیا د زیربنا او پانګونې بانک یو هیئت افغانستان ته ورشي. د دې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا او بنسټیزو کارونو د ښه کېدو په هدف له بېلابېلو لارو هڅې روانې دي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان مالی وزارت وایي په داسې حال کې چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې بنسټیزو کارونو ته کمه پاملرنه شوې ده، خو اوس دوی په دې برخه کې هڅې پراخې کړې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې افغانستان د آسیا د زیربناو او پانګونې د بانک غړیتوب خپل کړی، په دغه هیواد کې د بنسټیزو کارونو برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده.
زموږ موخه دا ده ترڅو له دغه فرصت څخه ځمی استفاده وکړو، ترڅو له یوې خوا د زیربنایي پروژو یا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په پایله کې موږ په افغانستان کې د اقتصادي رشد یا پرمختګ په برخه کې یوه مثبته پایله ولرو. د یاد بانک له خوا په آینده کې یو تخنیکي هیئت افغانستان ته راځي ترڅو مشترکاً د افغانستان له حکومت سره کار وکړي د مطالعې په برخه کې.
خو دا چې افغان حکومت به په کومو بنسټیزو برخو کې له یاد بانک څخه د مرستې غوښتنه وکړي، مالیه وزارت په دې اړه څه نه وایي. افغانستان 13 میلادي میاشت د آسیا د زیربناو او پانګونې بانک غړیتوب خپل کړ. دا بانک دوه کاله مخکې د چین د ولسمشر لخوا د ریل ګاډي، د پټلیو د جوړولو، برېښنا رسونې، د ګازو او په مخ پر ودې هیوادونو کې د سړکونو د جوړولو په شان د لویو پروژو لپاره د مرستو د برابرولو په هدف جوړ شو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي وایي د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د دغه بانک له امکاناتو څخه ګټه اخیستل کولای شي په سوداګرۍ او ترانزیت هم ښه اغیز ولري.
په دغه بانک کې زموږ غړیتوب په افغانستان کې په سوداګرۍ، ترانزیت، صادراتو او وارداتو د پام وړ اغیز لري.
افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان شانګهای، ایکو او سارک سازمانونو غړیتوب لري. خو د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد اکبر تیرو غړیتوبونو نه د سمې استفادې نه کولو موضوع ته په اشارې سره وایي چې حکومت په لدې بانک څخه هم سمه ګټه ونه شي اخیستلی.
د صبر اتمه یا د مجاهدینو د بریا ورځ هر کال د افغان چارواکو او پخوانیو مجاهدینو لخوا د بریا د ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو دې ورځ افغانستان ته لزان سره څلرل. د 25 کالو له تیرېدو وروسته مجاهدین په خپلو کړنو ته او خلک د دوی جهاد ته په کوم نظر ګوري؟ په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع یو بحث چمتو کړی. مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، په مخکې دې بحث ته
لوس نه شاوخه 25 کاله مخکې د سور پاتمنېټه په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت رنګ او مجاهدین بریالي شول. مجاهدینو له 14 کاله جګړو، تلفاتو او د ډیرو ستونزو وروسته کابل ونیو. کڅام د سور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا ورځ نومول شوی، خو په کابل کې د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو لامل دی ورځ ته هم ډیر خلک په خستر غنګوري. خلک او ان سیاسي چړونکو وایي چې په 1401 مریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت لنسکری دوروسته یو شمیر جهادي مشرانو دوه واک ترلاسه کولو په سر په کابل کې سخت جنگونه وکړل. خو هم د سور چې د سردار محمد داود خان حکومت یې ونړو او لاغې 14 کال وروسته اتم د سور چې مجاهدین واکته ورسیدل څه پیغامونه لري؟ په دې اړه ازادي راډیو یو بحث چمتو کړی چې زه یوسف زدرانی مختوړم. په بحث کې را سره میلمانه دي خوانی مجاهد او د انصاف د ګوند مشر انجینر احمد شاه زدران او سیاسي فعال آریان خیبر را سره دي چې دوی سره بحث ولرو. په ټوله کې کلمړی تاسو تراسو چې تاسو په دې ارسه کې یو مهم کس پاتې شو انجینر احمد شاه زدران، دا ورځ څه پیغام لزانه سره لرلی شي؟ څه مشکلات او څه بل اخر لاس تر وړنه؟
دا تم دي صبر هم د خوشحالي پیغام لزانه سره وړي، هم یو قسم نخواله. د خوشحالي پیغام هغه دی چې هغه مشکلات چې روسانو په افغانستان باندې یرغل کړی و د مټ په زور د وینې په تویولې دا وطن د دې اشغال نه خلاص کړ. او ډېره د خوشحالۍ د نیکبختۍ ورځ به چې مجاهدین په خپل عزم په خپل کوم کار چې دی مخته کړی و په دې کامیاب او بریالي شو او جهان هم دې څخه مر نه خلاص کړ. بدبختی به دغه وه چې کوم وخت موږ د خارج نه راتلو مجاهدو کې نوس نه و. نوس فقط فقط د مجاهدینو په څو مشرانو کې چې په خودغرضي په شخصي غرض دا جنجال تر اوسه پورې نه خلاصه.
ارین خیبر وایي چې په خپل عزم سره دوی بریا ته ورسېدل. واقعا هم د دوی عزم و چې مجاهدین بریا ته ورسېدل که د بهرنیو لاسوهنه.
د لوی خدای په نامه زه خپل سلامونه تاسو تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې هغه جهاد چې مجاهدین دعوا کوي دا د سردار محمود خان په وخت کې شروع شوی و. دوی په 1945 کال کې د ایسای غیږو ته ورغلل. هلته تاسو مشخص رهبران ګلبدین حکمتیار، برهان الدین رباني او مسعود دوی تللي وو خبر کې. هلته کمپ نظامي ورته جوړ شوی او دوی په مغه وخت کې حملې وکړلې. دا د ثور انقلاب وروسته چې بیا به واده غونه د خلکو ډیموکراتیک ګوند قدرت په لاس کې ونیوې. دوی د نړیوالو زبر ځواکونو دا کرایي سربازان وو. تاسو وینئ چې بعد دوه جګړې نلته ډیر خطرناک استخباراتي جګړه لته پیل شوله او موږ د دوه خطرناک او بر قدرتونو ترمنځ دلته هو بشولو. او دا د افغانستان جیوپولیټیک جیو استراتیژیک او جیو اکونومیک موقعیت بعضی خلک د تاړه باسل چې د افغانستان په چارو کې مستقیمه مداخله وکړي. د خلکو دیموکراتیک ګوندم ډېرې ناخوالې درلودلې، ډېر مشکلات پرابلمونه یې درلودل چې په وروسته یې دوی دغه منځني اختلافات په دې منجر شول چې روسانو ته یرغل وکړي. روسانو چې یرغل وکړو بعضې حلقات و د خلکو د پاکو د اسلامي احساساتو نه دوی ناوړه ګټه واخیستله او دوی وهڅول د جهاد په نامه باندې. خو په هر صورت باندې زه فکر کوم چې د اتم د ثور یو کودتا وه. ټول مجاهدین هم دلته کامیاب نه شول. د جمعیت اسلامي او د روسانو ترمنځ یوه مخکې پروتوکولونه چې و دوی خوري ظرفونه وو د روسیې د استخباراتو دغه پروسه د ملګرو ملتو پنځه فقریز پلان و چې ډاکټر نجیب الله حاضر شوی و. د ملګرو ملتو د پنځه فقریز پلان په اساس باندې قدرت یو بې طرفه شورا ته وسپاري. دغه پروسه خلاف د ټولو تنظیمي مشرانو صرف د جمعیت اسلامي او د روسانو د حزب وحدت ترمنځ یوه معامله وه. روسانو د مجاهد هغه لاړو مسکو ته لاړو، هلته برهان الدین رباني مسکو ته لاړو، ته پروتوکولونه ورته امضا شول. ورته ویې چې موږ د ډاکټر نجیب الله حکومت درته نسکوروو او موږ غواړو چې هلته اسلامي حکومت د برهان الدین رباني په مشرۍ کې باندې جوړ شي. تاسو ولیدل چې بعد یې غونه چې دوی کابل ته راشي دغه ټول تنظیمونه دوی په مقابل کې ودرېد.
او همدلته ځینې پوښتنې احمد شاه ته متوجه کېږي. احمد شاه ما پوښتنه کوله چې واقعا هم ستاسو له احساساتو نه استفاده وشوه. تاسو خپله هم وویلې چې زموږ مشرانو ځینې
اجازه راکړه بخښنه غواړم دا کودتا نه وه. هغه پنځه فکریز پلان چې لاسلیک شو د کوردي د پرز کولای سره د کوردي سره په اسلام آباد کې ما لاسلیک زه د ځای خاص استازی وم. زه ژوندی کولای یم. بابولال د څوک نه وایي دا نه کودتا وه. دا مجاهدین پاکستان کې روزل شوي وو. درسته ده یو پنځه غله به د موږ پاکستان کې وو، لیکن ټول ملت نه وو. نه دای سه غړي
خو د دې ملت نه سو استفاده وشو.
اخر ما پرې سو استفاده نه شوي. دا برکت دی پرزیدنت داوود وو چې ملت ته په اول سر کې د پوجود کې بزي ورکړ شو چې په ظاهر خان کودتا وکړه. کنه چیرې خلک وو، چیرې پرچم او چیرې د افغانستان کودتا، دا ناممکنه وه. اوس راغله مسله په دې کې چې دا دې کومه اشاره وکړه. اولین تداو د افغانستان د بدبختۍ د ناخوالې د وران د جنجال د چې د پاکستان ته مجبور کوم، ایران ته مجبور کوم، پاریس ته مجبور کوم، شرق ورته دا شخصا د خلکانو کولا تاوه. دا افغانستان شخصا د بدبختۍ سره مخامخ شخصا دی
بیا دا تم د سور چې پیخه په اړه یو ضرورت و ډیر زیات
اجازه درک. دا تم د سور چې دلته راځي دا کولا تاوه. ډاکټر نجیب خپل ریشې ټولې د منځ ته لیوي ولی پرې شوی وي. ډاکټر نجیب په تل چې ډاډ ولاړو نور څه نه درلود. راغله مسله په دې کې دا نن چې دی وایي زه ډیر نرم زم نورمال زنه نو غواړم چې بیرته په افغانستان بیا نه خاله جوړ شي. ته خلک ته مجاهد ته پرچم ته شغلای ته تودای ته ستمې. زه غواړم چې دا زخمی وجود باندې پټې کړم. ما په خپل ژوند سره وکړه لکه څنګه چې د خلکانو پرچمیانو شغلایانو تودایانو کوم څه وشوي همداسې په مجاهد کې یو جنجال پیدا شو. اجازه جنجال څوک ملت نو پاکت ونا پر بولا درې جهان ته ثبوت
نشته. تاسو د خپل مشران نه هغه سرازی نه چې څه ډول
کم درلود په دې اساس نه مرزي د خپل مشر جهاد ته لبیک وایم. د کوم وخت جهاد وک افغانستان ته ازادي تر لاسه کړ نو ورسته دي په مابین کې د جګړې د شخړه حق نه باید دی ونه فرت بسول حمزم د کوتا
سپر خبر سے فکر کوي چې د دوه غلطونه چې دوی مزنی منی چې سالمه رهبری موجوده نه اوس استفاده شوی د موږ سنې حالات تک هغه حالات مقایسه کو فکر نه کوي چې پاغه پلو لا هم قدمی خودل کیږي.
زه فکر کوم چې بعضی حلقات شته باید ترامپ مجاهدین په ټول مجاهدینو خراب نه و. په مجاهدینو کې هم ډېر وطن پرسته با ایمان با وجدان خلک موجود و چې هغوی د قرآن او د خدای په خاطر باندې راپورته شول او د وطن د ازادۍ په خاطر دی هغوی حساب جدا دی. هغه هماغه غله چې باد روسانه د وتلو نه زه مستقیمش په ګوشتان دلې د وشپېتم کال نه کایم چې انوزم د جهاد ټیکه د دوی په لاس کې وطنن پورې د خلکو د وینې زبېښي دوی چور کوي چپول کوي د خلکو مځکې غصبوي. تر اوسه هم تاسو وینئ دغو همدغو جنابانو اولادونه اوس هم د داعش په صف کې د طالبانو په صف کې د القاعده په صف کې تر اوسه جنګي د دوی حساب د مجاهدینو د اصلي مجاهدینو نه بیل دی. جهاد نوم به د مجاهد نوم باید بد نه کړو. مجاهد هغه و چې د روسانو په مقابل کې په نره وجنګېده په جهاد سنګر کې یا شهید شولو یا معیوب شولو یا اوس په کور کې پروت دی د خوراک لپاره څنګه
ستاسو په نظر هغه ډلې لا هم افغانستان ورانوي چې په خوای فعالیت
کوي؟ یقینا تاسو وینئ دا موږ ګوره د هغه جنایات چې دوی وکړل په ګوره د خلکو په مفسرو باندې دوی میخونه ټک ویل د خلکو تی پرې کړل د خلکو غوږونه غوڅ کړل د خلکو په ناموس باندې تجاوز وکړ د خلکو په وفات او شرف باندې دوی تجاوز وکړو دوی د کابل ښار د وینو سره یو هغه مجاهد نه دی هغه دی زه هیڅ کله کوم مجاهد نشم ویلای. په دې اساس باندې اتم د ثور پایلې ډېرې خطرناکې وي. زه بیا هم وایم چې اتم د ثور د یو د جمعیت اسلامي او د روسانو ترمنځ یو پروتوکول وو او د ټول د مجاهدین په دوه پیروزی کې شریک نه وو. ا چې دا چې بعضی خلک اکټ کوي حساب لای دی
نو اتم د ثور د ګټ ډیر لري که زیان ساس په نظر باندې تر اوسه پر کوم حالات دی د ووم د ثور زیګنده دی کده اتم د ثور
ګوره د ما درته وای چې لکه چې مخ ځدران سی وای دغه پروسه د سردار مدود خان د کودتانه شروع شوه ده دغه بیلانس د آزاد مزار شاه چې هغه بیلانس تل د شرق او غرب ته بدبختانه سردار مدود خان په حفظ احترام چې ډیر احترام سردار مدود خان تل رمغه وطن پال وطن پرست با ایمان مسلمان شخصیت اما د ساتي برخورد وکړه د اوزا سره دغه بیلانس دنه ګډوډ شول یو ور په ډېر افراطی ډول لاړو د غرب خواته ووختل او په ډېر افراطی
ډول بیا ورست ځینې حکومتونه راغلل. ډاکټر نجيب باید دا ساتل شوی وای د افغانانو لخوا.
زه فکر کړم کماګه د موږ د آزاد مزار شاه ماګه لړۍ ډېر نورمال په توګه مختلف کماګه لړۍ ساتل شوی وای سردار مدود خان کودتا نه وکړي لارې نور کودتا کنه نه وای خلاص کړي. زه فکر نکړم چې افغانستان د حالت بو
بل انجنیر صاحب احمد شاه تاسو تر اعظم لکه چې څه ورته اشاره وکړه کله چې د ډاکټر نجيب حکومت توغه د روغ جوړ اعلان وکړو جګړې ته ضرورت و کنه روغ جوړ ته غاړې خودل شوی دی او چاپ مشرې باندې بل اخر چزان افغان بولو
مکنه ولم زبې باندې ذکر شونی پوهم وخت کې په داوود خان باندې تر کې کودتا وکړه نه په خپل مانس کې د ست نه خپل درلو دي امين راپورته په تر کې کودتا وکړه کارمل راپورته په امين یې وکړه
خو بل اخر ډاکټر نجيب د روغ جوړ پروسه اعلان
دا وشتک ته لازم دا کار چې وشه دلته دوا زبر قدرتونه په جنگ سره ورالم حقایق بد وسړو سبا زمرم زم مجاهد يم په خپل جهاد افتخار کوم ولا غل نیم قهرمان يم جهاد ما دي کور وطن نه هر څه باب لال وي زم دي نوم نسوي استفاده کوي نه دي کوي را له مثال اوس په دې کې زه په دې چې رات سره وایم چې د افغانستان دي جهاد نسوي استفاده وشو وینه زم ما توښه
اوسم کیږي
اوسم روانه ده پردام روانه ده بل سبا روانه
دا استفاده افغانانو وکړه که خارجيانو
وکړه خارجيانو افغانانو شکړي خو پابیا خدای دې کړی چې مجاهد کړی وای
دانن سبا چې دې
خلک کړی وای
دانن سبا چې دې جهاد په نامه چې غوال کیږي چې ما جهاد کړی زباید حکومت کې برخه ولرم
مګر ولرم په پردي خیرات کې بیا دې مافي دا بچ په ډنګ نه وو نه به نه خلک ما دې پر لازم نه خلک کې بیکار چې په پردي خیرات کې په ډنګ نه وو جهاد څه کړی دی به څه نصیب تا وای جهاد ولس کړی دی جهاد ولس کړی دی روس ولس کې څور کړی جهان ته ازادي ملت افغانستان اخیسته ده دا وکه چې په ایران کو نه دی اخیسته اته کسه او نه دا وکه چې پاکستان کو جهاد ملت اخیسته دي استقلال ازادي اوس کترتو د ملت په حقیقت واقعیت کې وخت ورنکړ شي مشکل ته باندې دا یو دومره مسله په دې کې زه دي خلک نه ډیر ناراض يم لکه څنګه چې دوی اشاره وکړه اریان زه هم وایم نن هم خلکانو چې دلته دي کې جی بي سره لګیاو اوس دې ای سای سره لګی دي
او د ستاسو جادي مشران نو سم استفاده کیږي زین مملکتونه کې
وصل کې یو سل 15% د خلکانو په وصل کې یو سل 30% خلکان دي مشران کې د مجاهدینو
خبر تاسو هم د نظر لره
زه فکر کوم چې دا سیاسي کړه چې بعد د دیموکراسي د لسیزه نرمان ته شته یقینا د خارجيانو لاس وو زه یو مخه مشخصه خبر د توایمه د موږ په حکومت کې د ډاکټر نجيب الله د حکومت په سقوط کې دمره مجاهدینو سم نه دلول خپل د ارجنټانو د کیګي بي دلته د قلای د جمعیت اسلامي په مخ باندې ور خلاص کړل دی کو دا ته وکړه قدرت خو نورمال ترلو دا وکړه د ظاهر شاه سره هم شوی دا وکړه د نور ټول تنظیمو سره هم شوی فقط جمعیت اسلامي دلته مخالفو جمعیت اسلامي لاړو هغه په پروتوکولونه چې کړیو دغه په اساس باندې راغله تاسو ولیدل چې د کابل په چې کابل آزاد شول تنه دوی دلته حکومت کو د نور تن مجاهدین خو نه ټول وشړل
بلې ک نتیجه ګیری ته راشو اغله زدران تاسو وای چې د اتم د سوریو بریالي ورسو او د جشن باید ول منزل شي اما ارین خیبر زنی ځینی ملاحظات لري په دې اړه باندې وویل شول، خو که اوسنۍ حالاتو ته راشو، آیا دا هماغه حالات دي چې اوم او اتم د سورو کې هغې سره فرق لري؟ ځکه په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده.
بخښنه غواړم، د هغه سره فرق لري، فرق په دې اساس لري چې دلته هلته یو آواز اوچاتېد چې دا د روسانو حکومت دی. نن آواز اوچاتېږي چې دا د مجاهدین حکومت دی. زه په ډېر سرعت سره یوه خبره کوم، ټول جهان دې واوري. جهاد مې داسې جهاد وکړو چې جهان مې د سیخه مان نه خلاص کړو. د ما په وجود کې دونه سو استفاده وشوه چې نن لکه لیبیا، ترکیه، سوریا، لبنان، عراق، دا ولې ټکول کېږي؟ دا د هغه ورځ نه ټکول کېږي که زه په یو اتحاد اتفاق کې ولې راغلی وای او دا ځای کې زه ناست وای. او په دې ځای کې نن به په اسلامي نړۍ باندې داسې بد ګزار نه کېده.
یو مجاهد په ستاسو ځان ملامت بولې، یو ډول کنه افتخار کړی؟
زه مجاهد ځان ملامت نه بولي، چا څوک په راز کې چا دا کار کړی ملامت دی. مجاهد به د افغانیت د قهرمانۍ د اسلامیت غونډې ورته
چې دا دومره وینې توی شوې، ویجاړۍ وشوې، د دې مسؤلیت ستاسو په نظر باندې چاته ګرځي؟
د دې مسؤلیت ما په نظر باندې فقط دوه نفر دی، چې هغه څوک دی؟ د مجاهد هغه نفر چې جهانیان یې پېژني، چې په شخصي اغراض په شخصي محور تویږي. د خلتیان هغه نفر چې جهانیان یې پېژني، چې نن په دې مرداره کې لاس وهي.
او خبر سه کنه نتیجه گیری تاسو نه واخلو، نننې حالات ته مقایسه او بالاخره د مجاهدونو اوسنۍ وضعیت،
زه فکر کوم چې افغانان باید خپل خو ودی وخزيږي. هر چا چې د خارجي استخبارات په لارښوونه دی په مټو باندې د افغانستان کې قدرت کسب کړی، دغه د ناکامۍ سره مخ شوی دی. زه بیا هم درته وایم چې تاریخ د خلکو ته مراجعه وکړو. د خلکو دیموکراتیک ګوند د مشرانو هغه خپل منځي اختلافات که نه وای، د وطن دوی ډېر پاک نیت درلوده. دوی غله نه وو، دړماران نه وو، دوی د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه وو کړی، په مال باندې تجاوز نه وو کړی. او دوی هغه کارونه چې کړي دي تر اوسه شته دي. اما برعکس دوی چې راغلل، اما منظور دغه مشخص علاقات دي چې مجاهدینو کې چې دوی استخباراتي کړی سره دوی لاس درلوده، او د ټول جهاد د پیروزي هغه ویاړ ورسره نشته دی. ده ټول د افغانستان د جهاد ویاړ لکه چې دوی ووي مجاهدین بیل دي، اما هغه څوک چې قدرت غصب کړل دي، د استخبارات د استخباراتي کړیو سره هغه دوی وطن وران کړو، تباه کړو، برباد کړو، تر اوسه پورې دغه وینې بهیږي. زه بیا هم درته وایم چې که تفکیک وکړو، داسې مانا لري چې موږ به واوره د زغال سره هغه کړو یو ځای کوو.
تاسو درنو میلمنو نظرونه او قضاوت اوریدونکو ته پرېږدو چې دوی په دې اړه باندې څه قضاوت کوي. ستاسو له حضور نه زموږ سره مننه. درنو اوریدونکو ډیره مننه چې زموږ سره مو بحث تر اوسه واورید. د خدای په امان.
دا صبر د اتمی یاد مجاهدینو د بریا د ورځ په مناسبت مو بحث واورید. د بحث کوربه یوسف خان زادرانو. دوستانو د وخت کمیل کبله زموږ معذرت ومنئ چې لنډ خبرونه درته نشو خبرولی. البته د یولسو بجو په خبرونه کې بشپړ خبرونه لرو چې اوریدلی شئ. اوس هم پام وکړئ ځوان فکر پروګرام ته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپان درته په دغه خبرونه کې هرکلی کوم. د اجتماعي ژوند د تغییر په موخه د حکومت ترڅنګ ډیر وخت مدني ټولنې افراد او په ټولنه کې شتن با نفوذ وګړي کار کوي. په پکتیا کې هم مدني ټولنو وګړي ډیر زیات کار کړی دی. دا چې څه کارونه په دو طلب ډول کړي د نن ورځې په ځوان فکر خبرونه کې به واورو. د ځوان فکر موضوع مامدې ته ځانګړې کړي په دو طلبانه کارونه کې د ځوانانو کار ونده. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی شفیق الله سحر، د علماو شورا رئیس قاری خوجدین حق بیان، د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې رئیس سید جمال الدین اسب خیل. دوی درې واړه ته ښه راغلاست وایم. دا بحث په پیل کې بم په پکتیا کې شته مدني فعالیتونو په اړه پوښتو، او دغه پوښتنه به د ځوانانو د پارلمان د غړي شفیق الله سحر نه وکړو. سیدی به د ځوانانو په نمایندګي راته ووایي په پکتیا کې مدني ټولنو په دولتلب ډول څومره کوم کارونه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات، او یو بل ځانګړی سلام د بحث میلمنو ته. د شپې پکتیا کې د مدني خوځښتونو واکله چې دوی څومره کار کړی ده او په کوم کیفیت اوس شتون لري، دوی هڅې څه دي؟ باید داسې ووایو چې په ابتدا کې یا په لومړي سر کې کله د انتقالي دورې نه وروسته دغه نظام شروع کېده، اساسي قانون تصویبېده، تقریبا شپږ کاله یا اته کاله د اساسي قانون د مدني خوځښتونو له قانون سره خلک نابلده وو، واقف نه وو. لاغین ورسته چکل سیمی خلق یا اوسیدون کی بل خصوص ځوان قشر په دی پوی سوچي پاساسي قانون کې د مدني خوځښتونو لپاره یو خاص قانون موجود ده او قانون د حق ورکړی سي دوی په سیمه کې د تمدن لپاره کار وکړي په سیمه کې شتنه خالی تشخیص کې او د یغین ورسته د حلالې چاري ورته ولټي نو په همدې بنا بیا خلق ل خپل حقوقونه یا مدني حقوقونه خبر سول او په لومړي سر کې ډیر په پیکه شکل باندې په دې بهیر کې ونډه واخیسته او د دوی اکثره کارونه په کلتوري بخش کې په کلتوري اړخ کې ډیر زیات ول مثلا ادبي پروګرامونه ول مشاعره وي د دې ترڅنګ د مجلو چاپول او یا ځین نور چاپی رسنۍ وي چې دوی په دې کې کار کاوه خو وروسته وروسته په دې دوی واقف سول پوه سول چې په د سیمې په انکشافي بخش کې یا په پرمختیایي بخش کې دوی د نظارت کنټرول او ارزیابي حق لري نو مستقیمه په دې املس پوری کړل سي له وخت سره سم دوی ځینې د پروژو څارنه وکړي او باغې کې مستقیمه
دوی مشخصا راته وایي پکتیا کې کوم مدني ټولنه څومره کارونه کړي په دولتلب ډول څه کارونه کړي
مشخصا په پکتیا کې خو تقریبا شاوخوا 50 ټولنه دي د دوی کار په لومړي سر کې د تعلیم په بخش کې ډیر زیات دوی لګیاتي او وسپوختي مثلا د تیریز ځوانان دي د احمد اباد ځوانان دي د توتاخیل ځوانان دي یا ځین نور مدني خوځښتونه دي چې هغه په تعلیمي بخش کې کار کوي او د کار کیفیت د دوی تعلیمي پروګرامونه جوړي تعلیمي پروګرامونه مشخصا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه دي د ژمی وړیا ژمنی کورسونه دي درې میاشتې یا د ترڅنګ نور هغه تعلیمي بهیرونه دي چې پاغه کې د شاګردانو د ظرفیت د لوړاوي لپاره کار کوي نو مشخصا دوی دا کار کوي خو خوشبختانه په انکشافي بخش کې هم ځین ټولنو کار کړی دی زه مخ کې یو ټولنې په خپل شخصي لګښت باندې یو سرک جوړ ک چې دا یو پرمختیایي کار ده د دومره ناخوالو پښتون کې بیا هم خلک هڅي کی او دا فکر لري چې سرک جوړ کی په خپل شخصي لګښت باندې یعنی حتی د تعلیمي برنامه ترڅنګ په انکشافي او پرمختیایي برنامو کې هم د کار رول لري او د کار کوي
ډیره مننه اسب خیل سپتا سره ته وایي د یم په وی په برخه کې یا د لکه سهار سپ سویلې د اشر په برخه کې دوی کار کړي مثلا په اشر ځوانان راټول کړي د سرک په برخه کې کار کوي په انکشافي برخه کې کار کوي د یم په وی په برخه کې څومره کار کړي
د بخون کې خدای په سپیشل نامه خپل سلامونه ونې کې هله د باس ګډونوال او ریډونکو ته وړاندې کوم لکه مخکې چې ورته دوست اشاره وکړله مدني ټولنو د تیرو شپاره سو کلونو را پدې خو په بلابلو برخو کې البته عمده او مهم رول ادا کړی دی چې موږ ډیر مثالونه بیلګې لرو خو که مشخصا زه وایم چې د آگاهی په برخه کې به دوی څومره کار کړی وي دا هم د مدني ټولنو کار د ستایلو وړ ده تاسو په هغه چې هم د سکل مدني ټولنه د عامه پوهاوی په برخه کې د سواد لپاره د خلکو تشویق د ډیر په لوړه کچه واته موږ په یو لسوالۍ کې د شاهدو چې وی مدني ټولنه کور په کور ګرځده خلکو دروازې به ټکولې او دوی ته به ویل چې سوا خپل اولادونه خوندوي ته ولګي چې دا یو ښه مثال ده همدارنګ د ناوړه ریواجونو په وړاندې لکه د خځو په وړاندې ځینې ناوړه ریواجونه موجود وو د دوی په وړاندې مدني ټولنو ډیر زیات کار کړی دی همدارنګه په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو غونډه لکه اشر شولو نور مسایل شول تاسو پوهیږئ چې یو تقریبا د لسو کلونو رئیس څومره نیالګي وو چې په مکاتبو کې پوهنتونونو کې یا په عامو سړکونو کې خودل شوې دي د مدني ټولنو په دولتلب توګه پرته له کوم امتیاز دوی دغه کار کړی دی نه په ټوله کې زه ویل شم چې مدني ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې خورا مهم رول لري او دوی کولای شي چې خلک ټولنه مثبت لور ته سوکي
ډیر مننه کاری صاحب خوجدین حق بیان د علماو د شورا رئیس هم یي او په پکتیا کې ټول مدني ټولنې او کارونه هم در معلوم دي د اسلامي اړخه د ځوانانو دا ډول تحرکات ته په کوم سترګه ګوري
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم پروار سره دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو دي بحث غنونو ته خپل سلامونه کې هیله وړاندې کوم جناب ته پر سیسه بده مروم چې اسلام ها جامع کامل شامل دین دي چې هر څه ته په بل ارسا کې جامع حقوقي حق ورکړي څنګه کول شي په ټولنه کې ژوند وکړي، څنګه کولی ټولنه د خیر طرف ته د کار او د بهبود په خاطر باندې څه وکړي. چې دا د برخه یو دعوت دی، دعوت د هر چا پر دې حق دی. الله العالمین چې دا امت مسلمه پیدا کړې دی، دا ټولنه پیدا کړې ده، په ټولنه کې څوک ژوند کوي، دوی به د امر په نکې سره وکړي. دا مننه د سړی د صرف عبادت غواړي، دا مننه د سړی د صرف امر په نکې کوي، د بادې نه منه کوي، نورو عمرو ته د ګوتې نه وروړي. په ټولو عمراتو کې دعوت په اقتصادي لیون سطح باندې، که په صحیح سطح باندې وي، که په نورو جامع عمرو کې اسلام ډېر اهم ورکړی دی، دا لوړ مقام ورکړی دی، او ډېر درنه ورته لري هغه خلکو ته چې هغوی په د وطن په جوړونه کې، د نظام په جوړونه کې، د دې پراختیايي پروژو په باره کې کاروبار وکړي. ځکه یوه مقاله ده عربي، الوطن لا يحمي لا نستحق في حياتها، څوک چې په یو ملک کې اوسیږي، په یو ټولنه کې اوسیږي، چې هغه خپل ملک آبادي نه شي راوستی، نظام نه شي جوړوی، ترقی او انکشاف نشي ورکولی، د خلکو ته په دې ملک کې اوسېدلو حق نشته چې اوسېږي، په دې ملک کې ژوند وکړي. نو اسلام هغه دین دی چې هر چا ته په خپل عرصه کې ډېر څه ورکړي دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دی، که د صحت په برخه کې دی، که د اقتصاد او که پردي ټولنیز اجتماعي فکري څومره معاملات دي، په دې کې ټولو ته ونډه ورکړي.
دغه اجتماعي ژوند د تغییر په موخه سې موږ کوم کار کولای سو، یا مدني ټولنې څومره کار کوي، یا افراد څه کار کوي پکتیا کې؟ دا خو تاسې وینئ که څه هم دوی ته کوم امتیازات او امکانات نشته، خو بیا هم دوی د طلب ډول لګیا دي کار کوي. څه باید دوی باید کوم کارونو ته لومړیتوب ورکړي ستا له نظره؟
مونږ مکمل تکوینی نظام یا تشریعي نظام ته لاړ شو، نو هغه ډېر بحث دی. تکوینی نظام کې هر څوک دا ونډه لري، څنګه کولی شي خپل ملک، خپل نظام، خپل اختراعات، خپل نوي انکشافات، که هغه د ځمکې لاندې زیربناوې دي، که هغه سیارې دي، که هر څه څرنګه انکشاف کولی شي. دا تکوینی نظام دی، په دې کې هر څوک، مسلمان دی، که کافر دی، که ځوان دی، که ښځه دی، په علمي ډول باندې په دې کې حرکت وکړي، د انکشافات لاسته راوړي. دویم تشریعي نظام دی. په تشریعي نظام کې باید سړی عقیده څه رقم وي، عمل څه رقم وي، اخلاق څه رقم وي، دې دپاره یو مهم رول ته بس کولو ته ضرورت دی چې په دې عرصه کې علما څه وکړي، یا موږ څه کړي دي، د منابرو د لارې، درس و تدریس د لارې څه کولی شو، د ځوانانو سره ګډ ژوند په ټولنیز نظام کې څه راوستلی شو. دا ټول په دې ټولنې باندې واجب دي، په نر او ښځې باندې، په ځوان او سپینګیري باندې، چې ټولنه جوړه کړي، په خپل مټو باندې، په خپل قوت باندې، په اقتصادي او علمي لیول باندې ودري، دا دې ټول حق دی.
ډېر مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو ده په داوطلبانه کارونو کې د ځوانانو کار او ونډه. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی ډاکټر شفیق الله سحر، د علماو شورا رئیس قاری خوجدین حق بیان، د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسبخیل. د بحث په دویمه برخه کې دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. سحر صاحب، تاسې نه به وپوښتو، هیڅ امتیاز نشته، نه امکانات شته، خو بیا هم ټولې مدني ټولنې یو دی بل سر په سیالۍ هم کار کوي، مخکې روان دي، خلک هم په دې کې هڅوي چې دوی سره مالي او مانوي او مادي مرستې وکړي او مخته لاړ شي، هغه خپل پروګرامونه تطبیق کړي. خلکو څومره دلچسپي ښودلې ده چې تاسې یا مدني ټولنو کله کله چندې ته زړه ښه کړی ده، چنده وکړي او کار پې.
اصلا خبره دا ده چې د بحث موضوع د طالبانه یا رضاکارانه څنګه دې ته خلق لیواله سوي دي، او پر رقابت باندې یا په کمپټیشن باندې مخته ځي، او یو تربله په کارونو کې یا په چارو کې سیالي کوي. دلته اصلا خبره ده چې اوس هم حالات په کتو لکه څنګه چې لازم د فرصت نه ده برابر سوی. زه په دې ډاډمن یم او مطمئن یم چې که چیرته یو ځوان خپل کورنۍ مسولیت ادا کړي، او وروسته لیغنه هغه اقتصادي مشکل حل کی، ورسته لیغنه بیا په دغه غوسی یو انګیزه ورکړی سي، څومره چې راغلی تر دې حده، دغه بهیر یو پڅو چند پیوړه کیدون کيده او کی دا چې اوس څنګه رقابت کی، مونږ تاسو یو سنتي ټولنه لرو، یو قبایلی ټولنه لرو، دلته په علمي او اکاډمیک بهیر کې څوک سیالي نه کوي، ولی په د تربګینت او پښتونولي او کلیوالي او قبایلي بهیر کې سخت زیات غلری ده، رقابت لري. مثلا یو څوک د یو وړکې پروژه راخلی، او د یو څو ځوانانو پښتون کې تکمیلي او مختزي تربور یا کلیوال یا بل څوک هڅه کوي سي څنګه کولای سم سي دماغي چارو یا دماغي کړنو هغه بهیر لفلانی او فلانی نه ډیر په کیفیت وي او خلک ډیر زیات منندوی وي خلک لمونږ نه ډیر زیات متشکر وي. نو دلته رقابتي سیستم پروت ته په دې کلی ولاس مثبت رقابتي سیستم دا پروت ته دلته خلک دې تلیواله دي چې لیو لبل نه زیات تغوسی ولی بل طرف ته وګورو دغه رقابت ته زمينه سازي او فرصت نه ده برابر سوی که دې رقابت ته دې سالم رقابت ته نور هم فرصت برابر سي نور هم زمينه سازي وسي زه په دې ډاډمن يم سي څومره ټولنې په پکتیا کې دي ټولی به څنګه چې معیار ده لاغینه بم لوړی وي لاغینه بم پورته وي داغینه بم په ښه کیفیت خپل کارونه کوي. دلته دو طلبانه کار هغه سو کول سي سیاولي کورنی او خپل فردي هغه مشکلات حل وي. مثلا دو طلبانه کار کوم ولی کور کې اقتصادي ستونزه لرم وظیفه نه لرم ځکه تر څلورو بجو پورې یو ماموریت ادا کوم او تر څلورو بجو پورې یو دنده ترسره کوم او د هغې معاش واخلم. نو زه دلته بیا ډاډمن یم دما د وظیفې پښتون کې دما د معاش پښتون کې زه یو رقم دو طلبانه کار ته زړه کوم او په نشتون کې بل رقم دو طلبانه کار ته زړه کوم. نو هدف دا ده چې که چیرته ځوان دلته یو ښه سالم شخصیت ولري او هغه کوم حقوق سي دي هغه ورته ورکړی سي زه په دې ډاډمن یم سي له مخکې نه به زیات بیخي زیات دلته د خلکو د اجتماعي خوځښتونو کوایف زیات وي ستاندرد او معیار به زیات وي انګیزه ډیره زیاته مهمه ده په دې اکله. دا اوس چې خلک لګیا دي او د امکاناتو په نشتون کې کار کوي دا د دې انګیزې برکت ده د دې سالم انګیزې برکت ده چې خلک په سیالي باندې پر رقابت باندې ټولنې پر رقابت باندې کار کوي او محترمانه دي.
ډیره مننه. په عموم کې خو دا د حکومتونو وظیفه ګرځي چې خپلو خلکو ته کار وکړي ولسونو ته فرصتونه برابر کړي. داسې اوس په افغانستان په داسې شرایطو کې داسې موږ داسې ټول وینو غږېدل په زیات وخت غواړي. کوم داوطلب کارونه په پکتیا کې سوي دي چې هغوی یو څه تغییر سوی ده یا احساس کیږي یا ضرورت احساس سوی ده او کار سوی جناب اسب خیل صاحب؟
لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د حکومت د کارونو ترڅنګ یا حکومت چې کوم مسؤلیتونه لري عام وګړي یا مدني بنسټونه یا په ټوله کې ویلی شو چې ځوانان هم ورته مسؤلیتونه لري په ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې ځکه هر کار حکومت نشي کولی. ډېرې داسې چارې دي چې که ولسې ونه کړي فکر کوم کلونه کلونه به همداسې پاتې وي. موږ ډېر ښه مثالونه لرو په پکتیا کې خوشبختانه باید ووایم چې تاسو پوهیږئ چې د وطن پالو زلمیو په نوم باندې په پکتیا کې کوم مدني بنسټ چې د ځوانان چې دي دوی د پکتیا په دیارلسو ولسوالیو کې عامه کتابتونونه جوړوي چې دا فکر کوم په خپل ذات کې د هیواد په کچه یو لویه لاسته راوړنه وه چې دې دوی یو روپۍ نه لري ته زه د یو صحنې شاهد یم چې دوی ولسوالۍ ته تل د کرایي موټر کې دوی سفر کول او د کرایي پیسې دوی نه درلودلې. یعنی زه خپله د دې صحنې شاهد یم. دوی په داوطلبه توګه تقریبا تر شلو زرو ټوکو کتابونه راټول کړي دي او د پکتیا دیارلسو ولسوالیو ته رسوي او بیا هم باید ووایي خوشبختانه چې په هرې ولسوالۍ ولای کې د ته ځوانان آمده شوي دي چې په خپلو شخصي لګښتونو سره په خپل وړیا توګه خپل ځمکې یا مثلا هغه خونې چې دي چې د کتابتون لپاره ضرورت یې دا دوی په واک کې ورکړي. حتی موږ میرزکي ولسوالۍ ته لاړو یو ځوان په وړیا توګه دې ته آمده شوی و چې سهار د 8 بجو نه به د مازدیګر تر 4 بجو پورې دغه کتابتونه هغه مسؤلیت دی سرته رسوي تر څو خلک راشي هلته مطالعه وکړي. نو په ټوله کې ډېر ښه د سالمې سیالۍ لپاره ډېر ښه فرهنګ په کار اچول شوی دی پر مخ ځي. پکتیا کې موږ ډېر ښه مثالونه لرو لکه مخکې ورته دوستانو اشاره وشوه پخوا به دا د کانکور ازمایښتي ازموینه چې کومه وه دغه به حکومت کله کله اخیسته خو ډېر زیات مصارب ترې په کېدل نور ډېرې ستونزې وي. خوشبختانه باید ووایم چې په 1995 کې د فارغینو لپاره یعنی ټولو فارغینو لپاره تقریبا 3000 فارغینو لپاره دغه پروګرام د مدني ټولنو پر مټ سره پر مخ لاړ دی. په نورو برخو کې موږ ویلی شو چې ځوانانو په ځینو ملي مسایلو کې چې د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې مسایل وي یا نور ځینې مسایل دي چې د هیواد خپل وکی تر پښتنې لاندې راوړي یا نور ډیورن مسله ده یا ځینې نور مسایل دي په دې کې پکتیا کې ځوانانو ډېر ښه رول ادا کړی دی. دوی سوله ییز لاریونونه ترسره کړي دي، غونډې ترسره کړي دي، په مختلفو مدني حرکتونه یې ترسره کړي دي، یعنې ډېر زیات شوي دي او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې کې مونږ خوشحاله یو، انشاءالله مونږ به نور هڅه وکړو چې نور ځوانان هم دې ته وهڅه وکړو چې پکتیا کې داوطلبو کارونو ته مخه کړي.
ډېره مننه. کاري چې په د اسلام له نظره که یو څوک د ټولنې په وګو بار وي او نه په خپله کار کوي او نه د بل چا کار ته په درنښت ګوري، تاسو څه پام کوئ؟
مننه. نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې هغه به هم د یو خلکو نه پناه واخلي چې هغه سست دي، هغه په غفلت کې دي، په غفلت کې وخت تېروي. چې کسالت ورته وایي دینه پیغمبر علیه السلام امان وخت دی، هغو خلکو سره پیغمبر علیه الصلات والسلام مینه کړې ده. چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کسب کوونکی کار کوونکی دا د الله دوست دی. دویمه خبره چې په ټولنه کې هر کار کېږي د احساس له مخ کېږي، چې په چا کې احساس موجود وي هغه احساس د علم په وجود کې منځ ته راځي، هغه احساس سړي ته د باور د اعتماد په وجود کې منځ ته راځي. کله چې یو څوک علم ونه لري احساس نه لري، سړی په غفلت کې وي. دلته یو دویم سیستم چې په دې ټولنه کې رامنځته شوی هغه مایوسي ده. مایوسي په هغه وخت کې رامنځته کېږي چې څوک د چا کړنو ته لکه تا چې پیشاري کوي چې څوک چې په غفلت کې وخت تېروي او کار نه کوي دوی سره څه معامله کول پکار دي. دلته مایوسي دي. یو سړی ډېر کار کوي، هغه دپاره مکافات نشته، تقدیرونه نشته. او یو څوک د الله تعالی رضا دپاره یو ډېر لوی حرکت کوي، کا دعوت په برخه کوي، که د تدریس او د نورو هر څه په برخه کوي، د ټولنې بیا رغونې برخه کوي، ډېر حرکتونه کوي. څوک نشته چې هغه شاباسي ورکړي. هغه وایي چې زه څه کوم چې دومره مې احساس هم دی، فکر مې هم دی، وطن سره مینه لرم، ټولنې سره مینه لرم، زه تقدیرېږم نه. ډېر خلک خاموش په دې وجه ناست دي. هر هغه څوک چې واقعیا درد لري، احساس لري، فکر لري، وطن سره محبت لري، هغوی بیا دا شی نه په نظر کې مد نظر نه نیسي چې زه د تقدیر کړی شم. هغه وایي دا زما مسئولیت دی، په دې ټولنه کې ژوند کوم، زه به ډېر څه وکړم که په هره برخه کې.
ډېره مننه کاري صاحب. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د په داوطلبانه کارونو کې د ځوانانو رول او ونډه د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی ډاکټر شفیق الله سهار، د علماو شورا رئیس قاري خواجه الدین حق بیان، د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسبخیل. دوی ته د بحث په درېیمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. سهار صاحب، لنډو راته ووایي خندونه څه دي د ځوانانو په مخ کې؟ دوی د طلب کارونه کوي، دوی به کارم کوي، خندونه به په وړاندې څه دي؟ او بل د خندونه یې خواته دوی تقاضا څه شي ده، غوښتنه یې څه ده؟
ډیره اصلي او پر محتوا پوښتنه ده. موږ باید په هغه عواملو خبرې وکړو چې د طلبانه کار ټکنۍ کړی ده، یعنی کوم هغه عوامل دي چې د ځوانانو د داوطلبانه یا رضاکارانه خوځښتونو خنډ ګرځي. په لومړي سر کې مونږ د ځوانانو په نوم یا د ځوانانو په سهم کې په نظام کې یو غټ تشکیل لرو چې هغه ته مونږ د ځوانانو معینیت وایو، او یا اړوند نورې ادارې چې هغه د ځوان د رهبری لپاره یا د ځوان د مدیریت لپاره مسؤلیتونه لري او په دې په بدل کې خپل معاشات اخلي، امکانات لري. اول دوی متاسفانه بدبختانه دوی خپله هغه نه ده ترسره کړې، دنده ایماني دنده چې کومه ده دا نه ترسره کړې. مدیریت او رهبری په ولسونو کې بالخصوص د ځوان کول یا د ځوان قشر لپاره ډیره ضعیفه ده. په ولایتو کې چې سالم مدیریت او سالم رهبری دلته شتون نه لري. دریم دا چې د ظرفیت جوړونې پاک لمونږ تصمیم نه لرو. که یو ټولنه وي او په ټولنه کې یو ځوان ښه استعداد لري، نو د څوک نسته چې د علمي کنفرانسونو یا علمي سیمینارونو یا هغه نورو لارو چارو پښتون کې د همدې ځوان ظرفیت لوړ سي او بیرته یا مغه ټولنه یا مغه نهاد سر ته راسي او رهبری په لاس کې واخلي. او د دې ترڅنګ فرصت نسته. د افغانستان په د اوسنی فعلی نظام کې تقریبا سهامي برخورد روان ده. مثلا د ولایت په استازیتوب داسې خلک هلته شتون لري چې ځوان یې له فرصت نه محروم کړی ده، ځوان فرصت نه لري ورسره، ځوان د حق نه لري چې په دولت تاریخ کې خپل نظام جوړونه کې خپل له استعداد نه کار واخلي. هغه څوک مخ کې دي چې هغه څوک الته شتون لري چې بدبختانه د مسؤلیتونو خو یوري نه پیژني، ولې برعکس منفی کارونه ترسره کوي او د هغه په هغه باندې دوی التروان دی هغه کې ذهنیت تل تنور کول کیږي، دایم یو غټ خنډ ده. نو د دې د حل لارو لپاره بیرته د همدې عواملو دی محوي کار کول پکار دي. کله چې دغه عوامل له منځه لاړ شي دا یو مطلق حل لار ده، او ځوانان کولای شي چې په رضاکارانه او داوطلبانه شکل خپل وظایف یا خپل مسؤلیتونه مخته بوزي.
ډېره مننه اسف خیل صاحب. ما اوریدلی دي چې په نور د نورې نړۍ د پرمختګ یو راز یا د تمدن د ودې یو راز په دې کې چې ځوانان په داوطلب ډول د هیواد دپاره کار کوو، د ملګرتیا دپاره کار نه کوو. هیواد د ملګرتیا نه و قرباني کړی، ملګرتیا یې د هیواد قرباني نکړی وا. مونږ څنګه ځوانان سي د طلب کارونه کوي؟ هغه دی هیواد د مینې دی پاره کوي کنه د خپل شهرت د تقاضو دی پاره کوي؟
خلق پر کوي بایدو یو چې ځینې خلق مونږ دغه سي ځوانان هم لري چې هغه په سیاسي ګروپونو یا په ځینې مشخصو اهدافو د تطبیق لپاره ځینې کارونه مخته وړي، ټولنیز کارونه. خو د هغوی لویه موخه دا وي چې ځینې خلک تشویش کړي په راتلونکي سیاسي پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي. خو مونږ چې وینو زیاته برخه خلک، مونږ چې په پکتیا کې وینو، دغه خلک دي چې دوی په خپل شوق علاقه سره غواړي چې د هیواد لپاره د خپلې سیمې لپاره کار وکړي، او په عین وخت کې دوی سالمې سیالۍ سره کوي چې په دې برخه کې د ټولنیزو خدمتونو یا د ټولنیزو برخو کې د دوی هڅې د ځوانان ترې یو بریده ښه مقامونو ته هم رسولي دي، او خلک په ټولنه کې ښه محبوبیت لري. نو دلته زیاته برخه خلک همدغه خلک دي چې دوی د هیواد لپاره کار کوي. موږ ډېر داسې خلک وینو چې هغوی اصلي ادب دانه وي چې زه دې مشهور شم یا د څه زه څه وکړمه د ځان لپاره. دوی ادب دا وي چې خپله سیمه خیرازه کړي. موږ دغه د پکتیا په پوهنتون کې وینو ډېر داسې ځوانان دي چې دوی نو حتی نوم یې په فیسبوک کې یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې دوی یو لیکنه هم نه پرې کوي، خو دوی ټوله ورځ په پوهنتون کې د سرسبزۍ لپاره یا د چاپیریال د ساتنې لپاره کار کوي، یا مثلا په د حشر په توګه د ښار د پاکوالي لپاره کار کوي، چې دا خلک هته ډېر وخت له رسنیو هم ځان ښکاره کوي.
پوښتنه بله دلته کوم، هغه دا ده چې په نورو هیوادونو کې، په ځینو هیوادونو کې هغه ځوانانو ته د کار لومړیتوب په حکومت کې ورکول کېږي چې هغوی په داوطلبانه کارونو کې برخه اخیستي. آیا په افغانستان کې هم یا په پکتیا کې هم داسې کار تاسو لیدلی چې هغه ځوان ته لومړیتوب ورکړل شوی چې هغه په داوطلبانه کارونو کې ښه نوم او شهرت لري؟
نه، له بده مرغه باید ووایم، مخکې قاري صاحب خوجدین هم ورته اشاره وکړه، دلته برعکس عمل ترسره کیږي. هغه څوک چې په رضاکاره توګه په ټولنیزو چارو کې برخه اخلي او دوامدار کار کوي، موږ داسې ځوانان لرو چې د 15 کلونو رئیس کار کوي، خو له بده مرغه هغوی اوس هم په ټیټ حالت کې دي. د حکومت هغسې پاملرنه نشته. دلته ټول مسایل او امتیازات د روابطو پر اساس دي.
ډېره مننه قاري صاحب. مایک ستا په اختیار کې درکوو. د هغو ځوانانو دپاره چې هغه نه داوطلب کار کوي او په حکومت کې دي، او په حکومت کې د معاش په اساس هماغه ډول کار نه کوي چې څومره په دې وطن حق په دوی جوړیږي، د هغوی په وړاندې ستاسې یا د دین دریځ څه ده؟
اسلام د خلکو نه کار غواړي، هغه عبادت دي که معاملات دي که ټولنیز او پردي اجتماعي کارونه دي امور دي. خو دې دپاره تطبیق د قوانینو اشد ضرورت دی چې سړی څنګه کولی شي، چې سړی په ادارې کې کار کوي، د کار کولو نه ناهیړي کوي، خپله موجودیږي نه، ګرځي دوه ساعته درې ساعته په دفتر کې نه راوځي. د اسلام په حکومت کې د خلکو حاضر پکار دی چې دا دې برطرفه شي، لیکن په واضح قوانینو کې مجازات دا دي چې د یو ځای نه لري کوي، هغه نه ښه بست ورکوي په نورو چوکۍ ګماري. دلته د خاین او د صادق فرق نه کیږي. دویم، اسلام هغه دین د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې، سپه سالار خالد ابن ولید رضی الله عنه دا د وخت لوی فتوحات اسلام ته کړي دي. خو د ده په دور کې دی ورځي د ده نه سلا اخلي، زغرت نه اخلي، چې نور ته قومنده مکو حال ده چې ده سره لس زره لښکر موجود دی، هغه ډېر په ادب خپل اسلحه په ځمکه کېږدي.
د وظیفېنو برطرف کېږي. ناهیلي نه وکړه، خو دوه شیانو چې یوې لزره درهمه یو شاعر ته ورکړی وو، حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي که چیرې دا د جبنه ورکړی وي اسراف دې کړی، اسراف دې کړی، او که د بیت المال نه دې کړی خیانت دې کړی، په دې باندې برطرف کېږي. یو شاعر ته د امتیاز ورکوي، دلته بیا دا خبره نشته. دلته چې څومره خیر سړی وي هغه ارتقا کوي، پورته کېږي. چې د صادق سړی وي هغه د صحنې نه مسل کېږي. دویمه خبره دا ده چې تاسو د سفیل صاحب نه مخکې پوښتنه وکړه چې په نورو هېوادونو کې داوطلبانه کارونه څنګه کېږي. زه اندونیزیا ته لاړم په سفر باندې درې میاشتې مخکې. هلته د اندونیزیا خلکو نفوس 350 میلیونه دی. کومه نظامي برخه چې خپله ده نوره د اندونیزیا حد پر خپل ملک د خپل ملک لپاره عسکر دی، د خپل ملک لپاره جاسوس دی، د خپل ملک د حفاظت لپاره هر قسم قرباني کوي. هلته علمي وړتیا شته، کلتوري قوانین ټول شتون لري. دا چې نن موږ په دې ټولنه کې د ضوابطو په ځای د روابطو سره مخه ده، روابط زیات تپل کېږي، ضوابط تر پښو لاندې کېږي، دا د موږ بدبختي ده.
ډېره مننه د تاسو ښاغلو څخه چې راغلی او د ځوان فکر په خپرونه کې مرسته برخه واخیسته.
سلام.